السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې مو دغه خبري کیسې درته راټولې کړې طالبان دی وبل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایباک خار ته هم ننوتل
مقامات برامدان خو کښیدان چې نه شته چې د دې نړیری حاصله
وشه د دفاع وزارت هم پختلی چې د کارونو د سقوط لاملونه څه دي
څلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي تلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي وحشت او دهشت لپاره
د تاوتریخوالي په همدې څپانده حالت کې سبا قطر کې د سولې په اړه یو غونډه جوړیږي
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو امکارو کې بدلون همغږی د سولې د پروسې چټکتیا د تاوتریخوالي د ریټو په نسبت
او پکتیا او کونړ کې محمد جګړو د اغیزو حال اخیستی پراونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې راپورونه ته مخ کړو احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي
سلام افغان چارواکي تاییدوي چې د سمنګان مرکز ایبک خار سقوط وکړ د هرات والی پر هرات خار د طالبانو د حملو د شندولو خبر ورکوي او د اسرایلو صدر اعظم وای تهران او حزب الله څخه کوي چې لبنان د اسرایلو په مخالفه جبهه کې ودروي بشپړ خبرونه د سمنګان مرستيال ولی تاییدوي چې د دې ولایت مرکز ایبک خار د طالبانو لاستول ویت صفات الله سمنګانی ازادي رادیو تویل طالبانو ورسته لهغه طالبان وروسته له هغه ایبک خار ته ننوتل چې د ولسی پاتسونوالو مهم قماندان سناتور محمد آصف له خپلو شاوخوا 2500 کسانو سره تیر شپه طالبانو ته تسلیم شو هغه سمنګانی زیاته کړ چې دولتي ځواکونو نن تر غرمې پورې د طالبانو پر وړاندې سخت جګړه وکړه خو وروسته د قومي مخورو د غوښتنې او د ولسی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له جګړې لاس واخیست
تعداد مردم و مواسم تقریدان تقاضا اجرا کردن که شما داخل شهر درگیری نکنین چون مردم جاسد میتن باز اینا مقامات بر آمدن خدا کشیدن
سمنګان د هیواد شپږم ښار دی چې په روانه اونۍ کې سقوط کوي طالبانو له ایبک مخکې د شنبې په ورځ شبرغان او پرون یک شنبه تالوقان کندوز او سرپل ښارونه او له هغه مخکې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیول د ولسمشر لومړی مرستیال له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو مؤسسو غواړي چې د جګړو له کبله له بې ځایه شویو افغانانو سره د مرستې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله زرګونه خلک په پلازمینه کابل کې پناه اخیستي امرالله صالح نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي یو زیات شمیر خلکو د طالبانو د بېرحمیو انتقامي حملو لوټ او جنسی تجاوزونو په نتیجه کې کابل ته پناه وروړې ده خغلی سالی لیکلی چې د کابل په واټونو کې د دې بې ځایه شویو افغانانو دردونکي تصویر ښکاري د هرات والی پر هرات ښار د طالبانو د حملو د شندولو خبر ورکوي عبدالصبور قانینن په یو خبري غونډه کې د دې ادعا ترڅنګ پرته لدی چې جزئیات ورکړي وویل په جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي
دیشب پلان داشتن و حمله کردند
طالبانو تیر شپه پلان درلود او د خار په لمنو کې پر دریو سیمو برید وکړ امنیتی د فایز واکونو او هغوز واکونو چې په کمربندونو کې موظف دي ډیر جر د دوی مخه ونیوله او دوی د تلفاتو په ورکولو سره شاتاک ته اړ شول نن د خار په شمال ویدیس کې عملیات پیل شول او موږ د پرمختګ تملرو
طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې په هرات خار او شاوخوا سیمو کې د ورستیو نخټو په پایلا کې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوی طالبانو د هرات ولسوالۍ نیولې دي لبال خلایت څخه هم د درنون نخټو راپورونه را رسیږي چارواکي وایي چې طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر دیدادی ولسوالۍ ډلې ځې حمله وکړي خو وایي چې د حمله شندې شوی د بلخ د امنیت قومندانې ویان عادل شاه عادل وایي چې د نخټو د نن ورځې تر لسو بجو پورې دوام وکړ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړی چې د دوی وسلوال مزار شریف ښار ته ننوتی دي د دې دادی ولسوال سید مصطفی سادات ازادۍ رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل د دې ولسوالۍ لاره ځان مزار شریف ښار ته نږدې کړی خو د پوینه د شاهین قول اردو د هوایي حملو په نتیجه کې دا حادثه شاند شوه د دې دادی ولسوال زیاته کړ چې د دې ولسوالۍ په توخته سیمه کې پر طالبانو په نن سهارنۍ او هوایي حملو کې لسلو زیات طالبان وژل شوی دي لاسادۍ رادیو خبرونه اوري د اسرایلو صدر اعظم نفتالی بنت وای چې تهران او ایران په لوي حزب الله ډله هڅه کوي چې لبنان د اسرایلو په مخالفه جبهه کې ودروي. خغلی بنت نن د کابینه غونډې ته د وینا پر مهال وویل ایران او حزب الله غواړي حتی په داسې حال کې چې په لبنان کې سخت سیاسي او اقتصادي کړکیچ روان دی دا هیواد د اسرایلو پر ضد په مخالفه جبهه کې ودرېږي. بنت همداراز وویل چې لبنان باید د هغو حملو مسئولیت ومني چې د دې هیواد له قلمرو څخه کیږي. د لبنان له خاورې په اسرایلو د حملو په دوام اسرایلي جنگي الوتکو د روانې اګوست میاشتې په 14 او 15 د لبنان پر جنوب بمباری وکړې. د بلوچ بلتون پالو پاوز بی ال ای په بلوچستان یالات کې د وروستیو دوه حملو مسؤلیت منلې. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو 14 کې وژل شول او 8 نور ټپیان شول. په هغه اعلامیه کې چې په سیمه ایزو رسنیو او ایمیلونو کې لاس پلاس کیږي بی ال ای ډلې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې د اګست په 14 منزل کیږي د نورو حملو خبرداري هم ورکړی. په یو بل پیښه کې وسلوالو حمله کوونکو پر یو هټیوال چې پاکستانی بیرغونه یې خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړی دی. او سعودي عربستان د هغو روغتیا پالانو کورنیو ته چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په ترڅ کې مري د 1.5 لک امریکایي ډالرو معادل 500,000 سعودي ریالو مرسته کوي. سعودي رسنیو راپور ورکړی چې د دې مرستو بهیر نن پیل شو. په سعودي عربستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله 3,300 زیات کسان مړه شوي، خو د دې هیواد د روغتیا وزارت د دې ویروس پر ضد د مبارزې په ترڅ کې د مړو شویو روغتیا پالانو شمیر نه دی اعلان کړی. د 1.5 میلیون وګړو لرونکي سعودي عربستان تر اوسه د کورونا ضد واکسین 1.5 میلیون ستنې تطبیق کړي دي. سعودي چارواکو په دې هیواد کې د کورونا وایرس شاوخوا 15,300 مثبت موارد تایید کړي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبانو د یو بل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک ښار هم ونیو. هلته ځایي چارواکي وایي چې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دوی له ښاره شاتګ ته اړ شوي دي. همدا موضوع د ازادي رادیو خبریال تعقیب کړی دا مهال استډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته د سمنګان ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړئ. چارواکي هلته له ښار د وتلو په اړه څه وایي؟
سمنګان ولایت څو شپې وړاندې د طالب اسوالو په لاس پکوت شو. سمنګان مرستیال ولی محمد آصف محمد صفت سمنګانی وویل چې سمنګان هغه مهال پکې ګواښ ډېر شو چې د محمد آصف عزیمی په نامه یو سناتور، پخوانی سناتور او د ولسی پاڅون کوونکو یو قومندان تیر شپه له خپلو 250 کسانو سره طالب استوالو ته تسلیم شول. دوی وویل چې د سمنګان د نظامی شورا د پریکړې پر اساس نن سهار د سمنګان زندان څخه د سمنګان د زندان ساتونکو ایپک خاط را وغوښتل شو او لاغه پس د یو شورش لامل د سمنګان کې شته محبوسین هم په تیښته بریالي شول. د دې ترڅنګ تقریبا د سمنګان له درې ولسوالیو څخه کابو 3,500 کورنۍ ایپک خاط ته راکړه شوې وي. د تیرې دوو نیو په ترڅ کې د جګړې لامل چې دوی اوس نن ورځ په جګړه کې ګیر پاتې وو او د دې ویل شوی دي چې دا کسانو ته هم په نننۍ جګړه کې چې په سمنګان ولایت کې تر کابو یول سبا جوړ د افغانان د ځواکونو او وسلو طالبانو ترمنځ ترسره شوی تلفات ورته وستی دي.
بلې، چارواکي دلته د جګړې او تلفاتو په اړه څه وایي؟ داسې ویل کېږي چې یو شمېر ښارونه له مقاومت پرته طالبانو ته پلاس ورزی. دلته په سمنګانو کې نن جګړه شوې ده، د مرګ ژوبلې پاړه څه ویل کیږي؟
لودین صاحب د سمنګان د ولایتي شورا له مرستیال محمد هاشم سرویس چې ما خبرې درلودې، هغه وویل چې تر کابو یولسیمو بجو نن شدید جګړه د دوارو نورو ترمنځ روانه وه، تلفات به هم درلودل. خو د والی مرستیال صفت سمنګانی بیا وایي چې دغه جګړه په دې دلیل ختمه شوه چې قومي مخاورو له دوی وغوښتل تر څو د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي دوی باید په سیمه پرېږدي او دولتي ځواکونه دولتي مسؤلین شاتګ وکړي او هغوی د سمنګان ترمنځ واقع شوی ولسوالۍ خلم ته پناه وړې ده.
بله، تاسو د بلخ یادونه وکړه، دغه سمنګان باندې له کابل یا مجموع کې د مزار لار هم سپره ده، مزار باندې هم نن سهار په دهدادي ولسوالۍ کې جګړه شروع شوې او طالبانو ادعا وکړه چې خار ته نږدې شوې دي. د مزار او پټول کې کې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په وضعیت هم لږ تم شي.
لودین صاحب، طالبانو ادعا وکړه چې نن سهار چې دوی خار ته ورته نه شوې دي، خو امنیتي ځواکونو دغه ادارات کله ویل چې په دهدادي ولسوالۍ تختپل سیمه کې او امام بوبکري کلی کې چیرې چې د مزار شریف خار څخه کابو 5 کیلومتره فاصله لري، له تېرې شپې تر سهار راهیسې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه، او له هغې پس کابو 11 یا 12 نیمې بجې د 209 شاهین قول اردو هوایي ځواک 15 هوایي حملې ترسره کړې دي. د بلخ والي ویان منیر فرهاد او د بلخ د پولیسو ویان عادل شادل ازادي راډیو سره تاییده کړه چې کابل ډیرو طالب سوالو ته په دغه پیښه کې تلفات وراوښتې دي. د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو فعلا جګړه کراره شوې ده، او د کوټېبار په نامه هلته یو ښارګوټی دی چې پخوا د طالب سوالو په ولکه کې و، او د بلخ امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې دغه ښارګوټی هم د طالبانو له لاس څخه نیولی دی. په ټوله کې له تېرو 2 ورځو راهیسې چې سرپل د طالبانو په لاس سقوط شو، او همداراز تخار ولایت کې لومړی طالبان طالقان ښار ته ننوتل، محبس یې مات کړ، زندانیانو یې راخوشي کړل، هغه پس بیا نورو سیمو ته دوی خپل فعالیت وغځاوه، او د طالقان څخه تهدیدلي افغان امنیتي ځواکونو فرخار ولسوالۍ همدارنګه نور ولسوالۍ ته چې دوی په تېښته کې وو، د دلارې مسیر کې له کمین سره مخ شوي وو، او هلته ورته درنه تلفات او وخت دي، خو دقیق ارقام نه دي مشخص. نن بیا په فیض آباد ښار باندې له تېرې شپې راهیسې تر سهاره پورې طالبانو له 3 نورو حمله وکړه. د بدخشان د پولیس ویان ثناءالله روحانی به وویل چې دغه حمله په غبرګون سره مخ شوې ده، او طالبانو ته شدید تلفات ورالولې دي. خو طالب ویان زبیالله مجاهد په دازری راډیو پوښتنې نه ځواب کړي.
کور ودان ډیر مننه. په شمال او شمال ختیځ کې د ازادي راډیو خبريال و چې ویلې دغلته نن د سمنګانو خار ایبک هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. طالبانو پرون دریو نورو خارونو ته خپل جګړې وغځولې. د کندوز مرکز ته دوی پرون نه وتل، د غراز د تخار مرکز طالقانو ته او سرپل خار ته هم دوی ولاړل. اوس راځو دې ته چې دغو جګړو اغیز او لامل څه کېدای شي. په مخکنی خبرونه کې مې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمد زینه د یوې مرکې په ترڅ کې وپوښتل چې څه لامل دی چې طالبان په اسانه د ښارونو منځ ته ورځي.
د افغانستان دښمنانو د هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي انډیوی پروګرام دروانی. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بیساری دي، او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې تاسو ته ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته چې لار شو، په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي، او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. په کندوز ولایت کې زموږ هلته کومندوی عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې هم، چنان په جوزجان کې هم، تېره شپه هم موږ هوایي عملیات په طالقانو کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، او همداراز په سرپل او سمنګان ولایتونو جمع د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل او دښمن تم سخت تلفات اوښتي.
تاسو وایي چې په تیر شلو کلونو کې طالبانو ته په بیساری ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکارا د هغه د چې د خارونو سقوط یا په یو ډول خارونو ته د طالبانو نه نوتل هم بیساری دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان نه نوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړي شوي، جنگیالي زیات شوي، او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
په بیساری توګه کوم ترګر چې د افغانستان خاطره لیګل کېدل هغه هم بیساری دي اوس، او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتب او هغه کوم شی چې موږ تاسو ته تصویر کې وګورو ظاهر د دې ګورو په مراتب ډیر لوړو.
او احمد زسه ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي؟ طالبانو څو غوښتل چې ډیر نور ولایتونه ونیسي،
ډیر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځول، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او دوی ملاتړ ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرس چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي.
د دفاع وزارت ویاند رحلا احمدزی و چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د روانو جګړو پر عواملو غږېده. زموږ همکار سلطان محمد سرور د سولې عالی شورا یا د مصالحې عالی شورا لستر سلاکار خالد پښتون نه د مرکې په پیل کې پوښتلی چې دا جنگ ولې شدید شوی په داسې حال کې چې د سولې هڅې هم روانې وي او امیدواري هم و.
متاسفانه کوم څه چې د فبروري 2000 کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ راستي وو او کوم تعهدات دي وو، دغه تعهداتو په بهیر کې بغیر د دې څخه چې پر امریکایانو به نور حمله نه کوو، نور ټول تعهدات تر پښو لاندې شول، پر لوی سارو به حمله نه کوي، ویې کړل تشدد به نه کوي، تشدد یې څو چنده کوي، بنجان یې ایله کړل په دې نامه چې دوی به جنګ ته نه ځي. متاسفانه ټول بنجان جنګ ته ولاړه، دغو بنجانو ته تر 2500 زیات وڅستي مړي دي، د منځه تللي دي، نورې متبقي په جنګ کې ولاړ دي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی او یا فیصد ولسوالۍ ترلاسه کړلې بغیر د تشدد د جنگ، بغیر د فیردو څخه د مرمیو، یعنی په ډېر اسانۍ او سهولت سره هغه ترلاسه کړلې، په درګي عنوان لاندې موږ پر لویو شورا حمله نه کوو او دغه باید به سوله کوو او د سولې بهیر ته به شدت ورکوو. متاسفانه سولې تم شي لږ وخت نه کوي، په مقابل کې پر لویو شورو حملات هم شروع کړل، چې موږ په تیرو څو هفتو کښې کندهار و هلمند و هرات و نیمروز و چبرغان و تخار و کندوز بهترین مثالون لرو چې هغه د جنګ پکې روان دي، او حتی بعضې ولایتونه یې تسلیم هم کړل، مثلا لکه نیمروز و تخار و دا ځایونه چبرغان. پس په دې اساس طبیعي ده د طالبانو مابین کې هماهنګي وجود نه لري، د دوی په مابین کې د انډیوالۍ کیسه ده، او دوی دا فکر کوي چې موږ دا جنګ ګټلی دی. بعضې یې د خپلو مشرانو په خوله کوي، بعضې حتی مشرانو خبرې ته غوږ نه نیسي، جنګ ته ادامه ورکوي، او مشران هم د دې عنوان لاندې ارام ناست دي، خلکو ته وایي چې دا خو موږ ته خپله را توصیل کوي.
پښتون صاحب، د سولې په خبرو کې څه کړکیچ یا څه بند لاره رامنځته شوه چې طالبان مثلا جنگ ته ترجیح ورکړي؟ علت یې څه و؟
متاسفانه چې صلح د اولې ورځې څخه چې شروع شوې ده، د یوه کال څخه تقریبا د سولې پروسس شروع شوې دي، په دوحا کې هیڅ مجلس تر اوسه پورې داسې صورت نه دی موندلی چې په هغه کې د سولې د اصولو مطابق خبرې دو اړخیزه روانې. د طالبانو خبرې ګرد عمر د ځان په ټټه روانې دي، د دوی ادعا د فتحې ادعا ده چې موږ فتح کړې ده، موږ افغانستان نیولې دی، موږ نور سولې ته ضرورت نه لرو، که زموږ تر قوانینو لاندې ځي، زموږ تر غوښتنو لاندې ځي، موږ دا سوله کوو، کوم چې هغه سوله کوم تعریف هم نه لري او نه کوم معنا نه لري، بغیر د هغه څخه دوی سولې ته حاضر شوي نه دي.
پښتو سه تاسو د سولې د عالی شورا مشاور یاستئ. ډاکټر صاحب عبد الله چې ورستۍ ځل دوه ته تللی یو د دوی او د طالبانو ترمنځ څه خبري وشوي؟
کومې خبرې چې د دوی تر مابین ستوي دي د کوم مشرانو متنفذین چې دوی تللی و دوی په کټ تر ډیره ځای سامعین و که څنګه دوی خپل طرف سره کومې خبرې چې طالبانو ته کړي دي هغه خبرې د طالبانو د خوا څخه یا منل شوي نه دي او یا په یو ډېر عادي لهجه باندې رد شوي دي. دوی چون سامعین و دوی وغو ته غوږ نیولې دي د هغو پیغام او د هغوی عکس العمل و خپل ملت او حکومت ته راوړي. تاسو ټول شاهدان یاست چې د جناب ډاکټر صاحب کابل ته راورسېدي د رئیس جمهور په حضور کې د دا موضوع بلان کړ چې طالبان سوله نه غواړي. موږ ډېر کوشش کوو چې سوله به وکړو مګر دوی د سولې په موډ کې نه دي.
دوی چې ولیدل چې طالبان د دوی په وینا د سولې په موډ کې نه دي نو دوی په ځواب کې څه ورته وویل؟
طبیعي ده یو شی باید موږ ګرده په یاد ولرو چې د افغانستان حکومت ته چیرې یو کال څه د سولې په پروسه کې د زر زیات احتیاط څخه کار اخیستی دي. که څه زموږ د ازادي د سولې د کمیسیون په دوحه کې او که څه مشرتابه دي چې څنګه ورته دوی کوشش کوي چې داسې یو خبره تاو بالا نه شي چې مسؤلیت دوی ته راجي شي او کنه کرده د سولې د پروسې د خرابۍ اتهام پر دولت راشي. یعنی په ټولو مسایلو کښې داسې شان واقع شوي دي سړی شرمېږي بېخي نه شي یادولی چې طالبانو د خواسه په عکس العمل کښې زموږ حیاتانو ته کړ شوي دي مګر دا ټوله شان دې خلکو زغبلي دي تر دې عنوان لاندې چې سولې ته صدمه ونه رسي.
مثلا څه ویل شوي دي چې د زغملو ول د زغملو وړ نه دي؟
دا خبرې لازمې نه دي. مثلا دا ته تر دغه اندازې شان شوي دي چې طالبانو سره به زموږ وایت ته خولې کږې شوي دي. البته عزاو ته د کمیسیون مثلا پر میز باندې توهینونه شوي دي د لباس توهینونه شوي دي د خبرو توهینونه شوي دي مګر دې ټول شان حکومت طرف زغملي.
پښتون صاحب وروستۍ پوښتنه، اوس چې جنګ شدت اختیار کړی په لویو ښارونو کې هم کوڅه په کوڅه جنګ روان دی، ځینې ښارونه هم سقوط شوي دي، د سولې د پروسې آینده تاسې څنګه وینئ؟ مهرباني.
متاسفانه چې د حکومت طرف خو تر ډېره ځایه کوشش کړی دی تېر یو کال په جریان کې هم زموږ ایحت په دوحه کې او هم مشرتابه چې د سولې د دروازه باید همیشه خلاصه وي. اوس هم موږ دا خبره کوو، ملت هم دا ارزو لري چې سوله په هر قیمت کې باید سوله وسي. اوس هم د حکومت غوښتنه داره چې په هر قیمت کې سوله باید وسي. دا چې طالبان د سولې ځان کاږي او هر څه و فتې ته منسوبوي چې موږ فتح کړې ده او موږ داسې ولسوالۍ زور نیولي دي او ښارونو ته موږ د خلاف تعهداتو ادامه ورکړه، پر ښار لوی شورای حمله وکړله، نو په دې اساس موږ سولې ته امیدوار نه یو مګر دروازه خلاصه ده، همیشه خلاصه ده. همیشه موږ هغه تر سره راغلی ویلی دي، ملت هم سره راغلی وایي، حکومت هم وایي. نور امید د طالبانو د خوا نشته. که دوی واقعا کوم څه لري د سولې دپاره لطف بندې را میدان ته کې، یقین او ایمان لرم چې ملت او حکومت یې په ورین تندې قبلوي.
د مصالحې عالي شورا ستر سلاکار خالد پښتنو چې ویلې له جګړې سره سره د دوی د سولې دروازې د طالبانو پر مخ خلاصې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو له جګړو د سولې پر لور. تمه ده چې سبا د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې غونډه وشي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ او پلاوی نن قطر ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د دې ناستې موخه د سولې پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدل ښیي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د جګړو لمن پراخه شوې او طالبانو پر ښارونو بریدونه پیل کړي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم د سولې لپاره هڅې روانې دي. د همدې هڅو په دوام تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ هیوادونو ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا غونډه به د اګست له 10 تر 12 دوام وکړي. په دې غونډه کې د ګډون په موخه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری نن دوحې ته ولاړ شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي دا ناسته د قطر په کوربتوب او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړیږي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ، د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو بلل شوې ده.
د افغانستان د سولې په اړه په دې جوړېدونکې غونډه کې به د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي هم ګډون وکړي. خو طالبان بیا وایي د ورځې په اوږدو کې به په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون پرېکړه وکړي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي، تر راتلونکو ساعتونو به وروستي او یقیني معلومات له ازادي راډیو سره شریک کړي. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې مهال دا غونډه جوړیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې بیا د جګړې د زیاتېدو سره هم مهاله قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړل کېدو غوښتنه د یو کمپاین په شکل مطرح شوې ده. د دې ترخوا د جګړو زیاتېدو دا خبرې هم تر سیوري لاندې راوستې او وروستیو کې د افغان حکومت دریز هم د هغې جګړې ضد جګړه ده چې په وینایي پر دوی تپل شوې ده. د همدې لپاره نن جمهور رئیس غني هم له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره لیدلې دي. جمهوري ریاست وایي د لیدنه کې د افغان ځواکونو او جمهوریت د بقا او دوام د ملاتړ ترڅنګ د ولسي پاڅون کوونکو د پیاوړتیا، انسجام او تجهیز په اړه پریکړه شوې ده. جمهور رئیس دویان مرستیال محمد امیری:
امروز رئیس جمهور بارا
نن جمهور رئیس له سیاسي او جهادي مشرانو سره ولیدل. په دې لیدنه کې سیاسي او جهادي مشرانو د نظام او امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ د امنیتي ځواکونو تر چتر لاندې د ولسي پاڅون کوونکو د انسجام او تجهیز او د دښمنانو د ځپلو په اړه بحث او پریکړه وکړه.
فیصله نمودان
د جمهوري ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې غونډه کې د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په ګډون د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله، جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف، مارشال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، محمد محقق، د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحمانی او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار ګډون کړی و. د غونډه کې داسې مهال د ولسی پاڅون کوونکو د انسجام او تجهیز پریکړه کیږي چې طالبانو د 15 خارونو د نیول کېدو دعوه کړي، خو حکومت وایي د خارونو کې له طالبانو سره مقاومت روان دی. روانې جګړې بیا د سولې پر بهیر هم اغیز کړی او تر ډېره یې افغانان په قطر کې د سولې پر روانو خبرو بې باوره کړي دي. خدا چې د سولې پاړه سبانې غونډه به پایله ولري او کنه، هغه پښتنه چې ځواب یې روښانه نه دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. د آزادی رادیو او یونیسف ګډ پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او د غراز ژوند په شیبو کې خو اوس یو بل موضوع. د کونړ د ناړي او غازی آباد نه په زرګونو راکړه شوې کورنۍ په سختو حالاتو کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
زه د شپې 8 بجې د نرنګ ولسوالۍ د کوټکی لیسې ته راغلم. دلته په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په ګرمۍ کې بشمیره ماشومان پراته دي او میندې ورته ویخي ناستې دي. دوی له دې ویرې هم شپه پر ځان رڼوي چې بچو ته مار او یا لړم زیان ونه رسوي. 45 کلنه مرحبا د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسیدونکي ده. د جګړې او پلار کې پرې تیرې شوې ستونزې داسې بیانوي: علی خان په همدې لیسه کې د پرتو کډوالو مشري پر غاړه لري. وایي:
زړې جامې چایو جوړه راوړي د دوه جوړې او هغه موسسې ته ورکړې. هغه مونږ ته راوړل، ما غسر په هغه ماشومانو تم چاته رسیدلی چاته نه، هغه مې توضیح کړل. نورو او یا 15 کورونه په دې یو مکتب کې پاتو کوټو کې پراته یو. په دې کې زمونږ هیڅ گزارم نه کیږي، خو هغه خپل هغه الله تم صبر کړو. دغه سړک ته پراته یو خاورو خېګو کې
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي لناړی او غازی آباد څخه اسدآباد او جلال آباد ته 9000 کورنۍ راکړه شوې دي او دوی د سروې ترڅنګ د موادو ویش هم پرې پیل کړی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپی ازادي راډیو ته وویل
چې د دې جملې څخه 5500 کورنۍ په کونړ کې مې شوې دي. همدارنګه څه کم 4000 کورنۍ چې دي هغه ننګرهار ولایت ته تللې دي. تر اوسه پورې د دغه خلکو سره تر 1200 پاملو سره د خوراکي موادو کومک شوې ده. همدارنګه د 1000 کورنۍ سره د غیر خوراکي موادو کومک شوې ده او د 600 پاملو سره د هایجن کټونو کومک شوې ده. زمونږ هم سروې جریان لري، ترڅنګ سره کومکونه جریان لري.
خاغلی ساپیرا ته وویل یو شمیر داسې کسان هم شته چې ډیر پوخا ل خپل سیمو اسدآباد او جلال آباد تراغلی، خو هغوی هم اوس غواړي چې په نوو کډوالو کې نمونه ولیکي او مرستې ترلاسه کړي. د هغه په خبره چې تر اوسه یې لزر و زیاتې داسې کورنۍ په نخه کړي او د مرستو للیستې وستلې دي. په کونړ کې په داسې حال کې لناړی او غازی آباد راکړه شوی کورنۍ د مرستو لنشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخستې او ورسره د داخلي بيځای کېدونکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې ټول اړینو مرستو ته اړتیا لري. دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د عاجل اوربند او د سولې په خبرو د ستونزو هواري غواړي.
زموږ خاطر آزادی رادیو نه اوري اوریدونکو په کابل کې 4:30 بجې شوې وړاندې درته 2:19 پروګرامونه لرو. د یونیسف او آزادی رادیو ګر پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او د غرض ژوند په شیبو کې. خو اوس د دې سات لاند خبرونه له احمد تکل نورو.
د سمنګان چارواکو تایید کړي چې د دې ولایت مرکز ایبک ښار د طالبانو لاس ته لوېدلی. د سمنګان مرستیال ولی صفت الله سمنګانی آزادی رادیو ته ویل طالبان وروسته له هغه ایبک ته ننوتل چې د ولسي پاڅونوالو یو قومندان له شاوخوا 2500 کسانو سره طالبانو ته تیره شپه تسلیم شو. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو مؤسسو غواړي چې د جګړو له کبله له بې ځایه شویو افغانانو سره د مرستې په برخه کې له حکومت سره مټ ورکړي. د هرات ولی پر هرات ښار د طالبانو د حملو شندولو خبر ورکوي او وایي چې د دوړو خو ترمنځ په جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوختي دي. عبدالصبور قانې د دې تلفاتو جزئیات ورنکړل. له بلخ ولایت څخه هم د درنو نښتو راپورونه را رسیږي. چارواکي وایي چې طالبانو نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر دیدادي ولسوالۍ ډلیزې حملې وکړې. خو وایي چې دا حملې شندې شوې دي او د طالبانو پر ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې لسلو زیات طالبان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت وایي چې تهران او ایران پلوي حزب الله ډله هڅه کوي چې لبنان د اسرائیلو په مخالفه جبهه کې ودروي. ښاغلی بنت ویلي چې ایران او حزب الله غواړي حتی په داسې حال کې چې په لبنان کې سخت سیاسي او اقتصادي بحران روان دی دا هېواد د اسرائیلو پر ضد په مخالفه جبهه کې ولاړ وي. د بلوچ بلتون پالو پاوز په بلوچستان ایالت کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت منلی او خبرداری ورکړی چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت به نورې حملې وکړي او سعودي عربستان د هغو روغتیا پالانو کورنیو ته چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په ترڅ کې مري د 1.5 لک امریکایي ډالرو معادل سعودي ریال مرسته کوي. سعودي رسنیو راپور ورکړی چې د دې مرستو بهیر نن پیل شو.
اوریدونکو اوس هم ور رسیږي دو اونیزو پروګرامونو د ازادي رادیو او یونیسف پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې دی او بل هم ژوند په شیبو کې. خو تر دې پروګرامونو مخکې راځي چې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د توکیو اولمپیک نړیوالو سیالیو افغان لوبغاړو سره ولیدل. خغلی غنی د تیر ماخام په دغه لیدنه کې ویل د ویار زیدای چې افغان جونی او هلکان په نړیوالو سیالیو کې په ګډون کولو سره نړۍ ته د مساوات او د پیغام ورکوي چې افغان نارینه او ښځې د یو بل ترڅنګ دي. همدارنګه د بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس حفیظ الله ولی رحیمی په یادناسته کې د جمهور رئیس له پاملرنې او ملاتړ څخه په مننه د ورزش د هر اړخیزې ودې لپاره خپل وړاندیزونه له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره شریک کړل. نو موړي ویل د بدني روزنې او ورزش ستراتیژي تطبیق سره به ورزش ډیره وده وکړي او د 2023 پاریس لوبو کې به افغان لوبغاړي ښه وځلېږي. جمهور رئیس غنی د ملاتړ ترڅنګ ویل د ورزش ستراتیژي تطبیق ته دي زمينه برابر شي ځکه خلک له ورزش او ورزشکارانو سره زیاته مینه لري. تمریناتو ته د عمران حیدری د بیا راتګ هرکلی شوی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې او د پولند د لخیا ګودانسک غوره لیگ لوبغاړی عمران حیدری د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د عمان پر وړاندې په لوبه کې تر چپی کېدو او د وګې تر بریالي عملیات وروسته انفرادي تمرینات پیل کړي دي. خغلی حیدری دمګړی د روزون کې تر نظر لاندې ځنګړي تمرینات پیل کړي خو تر اوسه د لوبډلې ګروپی تمریناتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د عمران حیدری د مالی ډاکټر په وینا نوموړی به تر دوه اونیو چمتو او د پولند غوره لیګ په نوي فصل کې به له خپلې لوبډلې سره یو ځای شي. او په بهرنی خبرونو کې اورئ چې د هندستان او انګلستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه به پایلې پاتور رسیده. دا لوبه پرون ماخام د لوبې په 15 مورز د باران لامل مساوي شو. په دې لوبه کې انګلستان په خپل لومړی پاڼي کې 133 منډې وکړې او هند په مقابل کې 228 منډې ترسره کړې. هند یو لوبغاړي په سوسیدو 25 منډې وکړې او لوبه د باران لامل وزن دی او مساوي پاتور رسیده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرې تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدای د چې دی مایی سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او راست تاسو د مایی پکیږي، بیا تاسو تم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا دې هم دغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادي نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پایل کې د معلول ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نکېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم ولې په ماین باندې ورته فرمان کوي همزولي راته وایي ګډه لاندا شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کاوه په موږ باندې بد لګیږي خو موږ بس اوسې کاره کتی کاوه که سوکو او لرګي او بس پیوهینو.
پوتلار هم بدل لګیږي، پرونه هم بدل لګیږي، پټول نه هغه خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ مې دا هیڅ نه مرته خپل پلان نه هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بد مانی جنگونه کوي. دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بد مانی وسره.
شدا درې غتیم دې سره بس دلته زار کې بس په کلخ تک شنهسته بس دا درې کال کې شنه وره سره اوس غره په سخانې ټول قربان به ګانه چې راس په سخانې ودسته وای دا شاله ته ودا سې دا وکي.
چې د مور په پیدا سه او د پښې نهسته کوچنیان دې اړول ته چې د دې موږ رقم لای نه سي ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړی زو اوسې دې د دې خپه کیږي کنه.
په خارې څه وی دي؟
د دې په خارې ستان
نه نهسته
خارې ستان
نهسته
مګ ته څه کجوړول شو زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړوله بچا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکی مې خو خپکی مو خای نه شپ خای نه شو زولته وای کله خو د جنگ ورته کنه خدای دې توسم د غاریک.
د کابل اوسنکي نقيب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونسوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرې تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدای د چې دی مایی سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او راست تاسو د ګډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو تم په دې نامه خلک خبرې. زیات زیات منی اسید بیخي د سه کم ماشومان څنګه یا لومر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصيږي او نور خدای خبره منی چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه وسول باید.
ار
ارواپوز یول حق شمس وای چې معلول یواز یا کس نه دی چې مونږ معلولیت پستر ګوینو. ځینې کسان ذهنی معلولیت لري، اغوی هم خچلن تړتیا لري چې باید وسره وشي. لن موري سره مو مارکه کړی وخته پکشي.
زه دو ډول د ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په خوانځي کې، په ټولو کې. هم د اوس فاجعه موجوده ده، هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل لاس ور کړی دی، بدن برخې له لاسه ور کړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دي، کوم بل ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مورزتي مایو دي. دا خپل یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د غنا وړاندې د غنا وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار کې د ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او اندازي فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کېدلی شي ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پرواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې توانایي لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره، په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښې ژوبل وي او د یو حیوان په خروب لوي، هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغه سم منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادي نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دي خبره لپاره چې پرتله کوي نوم په باندې دي، یو بل شی پیژني چې هغه د تورته دی، دیوال غوندې، تیګ غوندې، حیوان غوندې، داسې نمونه، یو فلانی غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور په باندې ملانډي وي، مسخره کوي، دوی همزه کوي، مسخره وي باندې ملانډي وي باندې. هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالیږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخړنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار دی. د ماشوم په رابطه مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کې، دا سرکوب کې، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال،
د کمال نقطې او دغه د کمال نقطې ورته یاد کی او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ
سلامت اوسئ
قدر من دوستارو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوله
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د لومړنۍ فرشونو پاکله څومره په هیګي
انسانانو بد لوخ څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چاغه به د ځان د ناستې لپاره د پروتې لپاره دا غوڅه به استفاده کوله
په فرشونو کې کوم تغیرات راغلي او خلک پاکله څوي
فخوا څو لیمه او پټ څه د سترنجان سابقه و په ورنګه به کار و دا وسنی فرشونه دي ټول د سفنجي دي چې په پګدې خرابيږي
نن ام د موضوع چیرو په فایل کې د لومړنۍ فرشونو تاریخ ته تم کیږو ارزښت روښانه وو او د کیفیت په باب د خلکو خبري اورو ملتي مو وکړي قدر من اوریدونکو فرش یا غڅه چې غولې ور باندې پټیږي د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په نورو برخو کې تغییر راغلی دی همداسې د فرش باندې هم بدل شوی دی په پایل کې د ډیرو عادي وسیلو په مرسته د حیواناتو له وړیو څخه په کورونو کې وبدل کیدل ورو ورو د بیل بیلو فرشونو جوړولو ته فابریکې او ماشینونه رامنځته شول د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشیدلې خو نن سبا د لیز اشپزخانه او کله ناکله حتی ایویلې هم فرشیږي د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتو پاکله وی
د پښت تاریخچه د بشر د ژوندز نصر مساوي تاریخ لري د مثال په ډول هغه وخت چې انسانان متمدن سوي نه و له د سندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول پرشونه جوړول چاغه به د ځان د ناستې لپاره د پروتې لپاره هوارول په ټوله کې په هان په دې باور دي چې اصلا د پرش لومړنۍ بنسټ هم په اسیا کې شودل سوی دی او دغه سي په منځني ختیځ او منځني اسیا کې دا جوړېدل خو دغه پرشونه به اندازې لمخې لوی متوسط او کوچنی واته د ماشومان لپاره به هم دا پرشونه جوړېدل په لوري کې دغه پرشونه ډېر ساده و بیا ورسته په پرشونه کې تزئین را منځته سو حیواناتو د وړیو څخه د وجوغونو څخه د پوستکو څخه به پرشونه جوړېدل همداسي سوکا سوکا بیا د تارونو څخه د ورېښمونو څخه د تورته د نورو رنگارنګ تارونو څخه هغه نخي او سوندي او لیلونی تارونو څخه پرشونه جوړېدل د اریایانو د پرش جوړېدل معمولا په کورونو کې کېدل او د شوزو د خوا کېدل د رنسانس د دورې یا د ماشین د دورې څخه راورسته پرشونه ماشيني سوله په لږ وخت کې ډیر پرشونه جوړېدل خو کیفیت بیا غومره نو
د فرشونو د نمونه پاړه او د چ کوم ډول خدي ل فرش خرڅون کې هاشم څخه مو پختلې دي نوموړی وایي چې د افغانستان قالینې په نړۍ کې مشهور دي هغه کسان چې بهر ته تګ را تګ لري وطني قالینې وړي او په ډیر ویاړې په نورو ملکونو کې کاروي
دغه وطني قالینې وي پاغه کې لکه مور قالینې وي خوجروشنۍ قالینې وي خرسق قالینې وي ګلمرات نیمسی و پوزی و مواد ټول طبیعی و خپل دغه کوچیان یا مال خلکو څه کوم ګډانې ساتل لاغنه به دا پشم اخیسته لاغنه به پشم به مثال رنگ بیا به په هماغه رنگ مطابق باندې هماغه ګلمونه او قالینې دا وړی هغه به جوړول چې هغه ډېر ښه قالینې وي هغه باندې به څه وخت تیر شو د هغه هغه به هېڅ خپل کیفیت له لاسه نه ورکاو. خلک اقتصاد ډېر ضعیفه ده په قالین ته وس نه رسیږي اته یو مکې ته وس نه رسیږي اوس یو نیم سړی کوی سی راسی خپل وس توانه پورې یو قالین اخلي یو نیم داسې خلک دلته موږ ته راځي څه وایي موږ وس توان نه لرو ارزانه قالین موږ ته راکړه نو هغه طبعاً څه ارزانه سي نو کیفیت له لاسه ورکوي.
میرمنې چې په اکثره کورونو کې د فرشونو جارو کول ورلغړي وي په دې نظر دي چې پخواني فرشونه په اسانۍ سره جارو کېدل او بیا به تر ډیره وخته پاک هم وو. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې د دې په کوټه کې تر اوسه هغه سابقه ګیلم هوار دي.
ګیلم او پاتې د سترنجان سابقه وه دغه نو په و رنګه به کار وه دا ګیلمونه او پاتې سو د سترنجي به په درې رنګه دوه رنګه به وه. بیا به موږ هم سترنجي به هم کال کې یو دانه اطمان اخیسته د کور مخکې به م واچو څه پرې ګرځېدلو به په دې څه بل کال ته به یې کار نه ورکوي ژنېده به نو. او د ګیلم څه وه بیا هغه به هم درې څلور کاله به بغم هم کار اخیسته. دا اوسنی فرشونه چې دي ټول دا سفنجي دي څه پښې پېږدي خرابېږي پاتې سو هغه سابقه سابقه خو ډېر ښه یې وه بهغه هغه به ګرځېدلو نه به پښې خرابېده نه ښه نه بد ډېر آرامه و په هغه کې اما خپل کوټه کې څکېنم هماغه ده او پاتې سو نورو کې بیا دغه داغې اچولي دي اندا نه وي دا بازار کې چې دي دا فرشونه کاره ته باور وکړه څه دغه اوس څه زه یې جارو کړمه که نه څه زه سار وزمه څه زه مثلا جارو یې کړمه درې څلور ورځې یې بیا زه نه جارو کوم پاک کاری او هغه د 24 ساعت که جورون کوي د سیو گردک نیسی او د سیزر خاور او دادی زنده کش کردی ما خواستی دست خواهدی که می چزه اما آقا می آور کردی پکینه مجیگه کنده.
لیمچی چه لبخانه فرشون از خشمیری لکیگی وزی هم هغه کسان کاروی چه ده هردوکو ستونزی لری پا دیرو اصری کرونو که با مپام شوی وی چه پا تخت یا هم پا غولی لوره از خا اوبدل شوی لیمچای هوار وی. د لوګر اوسیدونکو خاطره احمد زی وای چې مورې له لیمچی پرته په بل فرش نکینی ځکه د پښو درد ورسره کم شوی دی.
زه زیاتره شوق دي شاین سره لرم یو خدا د څه د کیفیت لحاظ نه ډیر ښه دی د دوی کیفیت که وګوري دغه د موږ په کور کې وطني قالین دي څه تقریبا که زه ووایم د ما په عمر پکې دي او لا تر اوسه هماغه رقم کیفیت څه هغې وخت کې درلود اوس هم لري. ډیره ښه فایده د لمسی درته ووایم د پسه د پاشم نه جوړیږي که نه دا بهترینه فایده پیږي چې د لاس او د پښو درد کاملا د منځه وړي او د ما مورجانه څه ده کله چې دغه د ملا او د پښو درد ورته پیدا شو بیا نو دغه هم چې اخستی تقریبا څلور کاله کېږي چې مورجان شپې کې په هماغه باندې څه ملي او بل دا څه دغه سابقه شیان چې دي ډېر خاطراتي م دي که نه او د وطن جوړښت ډېر مهم دا شاید
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند شیبو کې خبرونه اورم الاتی دای چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
د کابل په کارتي مامورین کې د فرش خرڅولو بازار ته ورغلو. خرڅونکو ویل چې ډیری خلک په نویو فرشونو کې پخوانی ډیزاین خوښوي. بیا دوی هم د هغو د خوښۍ لپاره په فرشونو کې پخوانی نقش و نگار د خرڅولو لپاره راوړي. محمد جواد له لسو کلونو را په دې خوا د فرشونو کاروبار کوي. مرکه مې ورسره کړې ورته غواک شي.
پخوانی فرشونه چې ول د سباف ته لو ډیر خسته ډیزاین نه ول نو ارسوږي خوخې دمه په لاس اوس چې دی بس دمغه طرح باندې اوس د نوی ډیزاینونه هم جوړیږي په دې چې ډیر خسته خسته ډیزاینونه ول پخوانی په دغه کې طرحو ډیزاین کی.
اره ورځ په کوم شمیر خلک دلته راځي او له تاسو نه فرشونه اخلي او داغه کسانی چې ما پخوانی ډیزاینونه خوخې
موری گل ورته وای خسته ډیزاین دی ځکه په هر رقم پوخ او توشک سره خ میچنګ کوي دغه خاطر په خاني ډیزاین وخخ.
دا نوی فرشونه چې دلته جوړ شوی دی خو ډیزاین په خاني ده دا چیرته جوړیږي؟
دا نوی ډیزاین چې اوس راغلی ډیر خسته خسته ډیزاینونه هم دی او دا د ایران ساخت دی او ډیر ښه کوالټی لري او په خاني ډیزاینو کې چې کله جوړیږي ډیر خسته او ډیر خکلاوي لري ځکه خلک یې ډیر زیاتره شمیر پښتنه کوي او ډیر خلک یې زیاتره دغه پښونه اخلي.
په افغانستان کې نه جوړیږي؟
نه، افغانستان کې هغه دس بافت وطني قانون نه جوړیږي، هغه بیا ټول خارج ته واردیږي.
د ډاکټرانو په وینا غزي فرشونه روغتیا ته تاوان رسوي، نو خلک د خپل اقتصاد ته په کتلو سره داسې فرشونه اخلي چې پازابې نکړي. ډاکټر نور الله نور خبرو سره
دغه سابقه ګلم خو موږ سره زیات دی، هغه مغدیاتي قاصر ملک په دیوالو کې په ځای کوټو کې بندي لاسي کار باندې جوړ شوی وي. علاوه د ګلم نه یو څو جای نمازه شوقي زیاتم چې وی لرم وی ساتم. طبیعت خو خپل داس یو حالت دی چې هغه د خپل دماغ چې کوم مرکز دی، هغه توجه قدیمی یا پاک طبیعی آثار باندې ډیر زیات جذبوي تاثیر په اعصابو باندې لري. حتی په دې باندې چې سړی مثلا ځوان پاتې شي، اعصاب یې آرامه شي، دا ټول دغه طبیعي شیان چې د غیر لپاره ډیر مؤثر دي. اوس مثلا داسې شیان چې بازار ته راوتل یا هغه مثلا خپله په کېناستلو لکه د قالین چې په دې ترکی په نوم، ایرانی په نوم، پاکستانی په نوم افغانستان ته راځي، د خپله ډیر زیات استعمال لري، د صحت به حساب د خپل ځان نه مشکلات د خپل لري. ولې چې تبیینی دي په کې ډیر شیان ډیر میکانیزمونه په کاریږي چې هغه په فابریکو کې بیرته جوړ شي، پروسس شي، هغه کې ډیر وخت تیر شي، مقصد د سیدي چې بیا هغه کې ناستلی خصوصا چې په غي شیانو باندې په د بربنده جلد باندې کینو پاسیګونو هغه ته لکه مشکلات پیدا کړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د هیواد ټول محصولات او د هیوادوالو په لاسونو جوړ شوي ظریف شیان د افغاني قالینو او فرشونو په څیر په نړۍ کې لومړی مقام ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
مکتب وایا پلاس کی دس رو گولو پونچے